احمد شبریم د ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په نشته راتلونکو کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالو ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انټونیو ګوتریش پرون په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د همدې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بې ساره او سیستماتیکو حملو چوپچا غوړه نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ د برابرۍ با مفهوم او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې په نړیواله سطح عکس العملونه وپارول. په افغانستان کې هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وای په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بېځایه شوي دي. دغه ادارې پرون سېشنبې ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وای تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ لاهم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دوخلو او د سودان د پوز د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شو. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په سودان کې د داخلي پیسو شویو شمیر 3.4 لک تر رسیږي. په سودان کې شکیلو لورګو پر موقتی اوربند موافقه کړې ده. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هیواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات د ټینګښت غوښتنه وکړه. قیم کانګ پرون د یوې ناکرارې سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمنځ دغه پوله 2109 کیلومتره ده چې په ځنګلونو له پوښل شوي غرونو تیریشي او له مودو راهیسې چین ته ورباندې مخدره مواد قاچاخېشي. د تلای مثلث پونم مشهور سیمه د لاوس میانمار او تایلند ترمنځ پراته ده چې دا سیمه بدنامه ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي کله چې په میانمار کې پوز په 2021 کال کې قدرت ترلاسه کړ په دغه هیواد کې د کوکنارو تولید کښت زیات شوی دی او د تریاکو تولید لوړ شوی. اسید رادو په منسنۍ څخه په 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې د انتقادونه کیږي چې د رسنیو د ازادۍ مخه نیول شوې. په جرمني کې د خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي
لپاره مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمانځه تللې ده. ټولې رسنۍ سارل کیږي، سانسوريږي.
طالبان دا انتقاد ردوي. د دوی د ویان نظر مهمه خسته د بهرمیشتو افغان میرمنو له دردمو د ژوند د نیمې نړۍ په پروګرام کې خبرو.
ارغه څه سیادیږي او خند ما جړا راځي هم اوس د مونږ غا ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاور هڅه په سخه خپسوي ما د افغانستان د خاور په سخه خپسوي ما
نمنړی پروګرام تر شپږ نیمه بجو وروسته خبرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په وزیرستان او کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي سردار عارف وزیر تلین ونیول شو.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر ته دا عقیده سره ګلونه وړاندې کوم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسنیو د ملاتړ ځین بنسټونه وایي په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. نن د می میاشتې دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې داسې وخت لمانځل کیږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر کال د خبریالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د می میاشتې دریمه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په نوره نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وایي د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د می د درې مینیټې څخه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي، نیوکه جرم ګڼل کیږي. که چیرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغې ادارې د استخباراتو لخوا ازورول کیږي، نیول کیږي، او آن تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای، او کچېرې عام ولس هم نیوکه وکړي، له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کیږي او ځورول کیږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې ویل د 2023 میلادي کال له می میاشتې د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواښلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوي چې د 2023 کال له می د 2023 کال تر می پورې 40% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوي وې. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د تیر جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولی دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پرې رسنیو ملاتړ دې وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې بهر میشت کوم رسنۍ چې دي دو څخه ملاتړ وشي، او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي، او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی له رسنیو سره تل همکاري کړې او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصولو په چوکاټ کې ژوندۍ. په تیرو څه باندې 60 کلونو کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیت و چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې سړی لږ موندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګیدلي چې دې کار د رسنیو کاري ساحه تنګه کړې او د اطلاعاتو د رسولو چارې اغیزمنه کړې ده.
په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان پر طالبانو انتقاد کوي چې پر دوی فشارونه زیات کړي دي. طالبان بیا وایي د دوی د قانون په چوکاټ کې دننه فعالیت آزاد دی. تفصیل په دې راپور کې چې د وی خبریالي چې نه غواړي نومې واخیستل شي په ژغ پیلی شي.
چاس برنامه
که خبرونه وی او یا هم خبری خبرونه هر پرونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه ټول خبرونه سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویره سانسوروي او ځینې هم حکومت ور باندې تحمیلوي.
ځینې از طرف حکومت مزونه تحمیل مشه.
په افغانستان کې یو بل خبریال هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یو ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
استخباراتو په رسنیو کې خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده او ډارونکې کړې ده. نوي قوانین رسنیو لپاره وضع کړي دي، شکنجه او نیول چې هر ورځ خبریالان ورسره مخ کیږي. د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالانو ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده.
همدا راز یو بل خبریال هم چې د ورته د دلیلونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادۍ مخ په کمرنګ کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت په راتګ سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او دا د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکوونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي او مالی اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوان خبری اژانس مسؤل دانش کروخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاري موارد وخت کې پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیکمرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او په خپلو رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونې جوړوي. خو دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
مستقل در افغانستان وجود داشته باشه
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیې ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه طالبان لخوا پر رسنه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دی رسنه قانون او اطلاعات و تا دی لسرسه حق دا قانون سره پرچکر کلی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسنه و دی بندیزون و لزیعتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمن دی
خبرنگاران نگران است.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعاو په ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسنه‌ها در تمام عرصه‌ها بحث‌های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسنۍ په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعت شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بې طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډېر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې چې را میګن باید واقعیت داشته باشه.
د راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر تلین په وزیرستان او کراچۍ کې ونیول شو. وسلوالو سردار عارف وزیر د 2000 کال د می په لومړۍ نیټه په وانه کې خپل کور سره وویشت چې بیا یې پروختون کې ساور کړه. د په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. نیاز علي له کراچۍ راپور لري.
پښتون ژغورنی غورځنګ پرون د مای په دویمه د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبي وزیرستان په وانه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان وانه کې غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هېر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زموږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
ارمان لونی هم د دې خاورې شهیدان چې دې د پخپل خاور باندې ځان ورکو خو دشمن ته سرچتی نه وکړله دشمن ته غلامی نه وکړله.
علی وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاوره د بدامنۍ پیښې د یو منصوبې لاندې روانې دي، خو اوس اولس بیداره شوی دی او موږ نور په خپله خاوره بدامنی نه غواړو. علی وزیر ویلي چې نن د غورځنګ په وجه خلک پاسېدلی، شعوري ترلاسه کړی او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوجي عملیاتو لپاره هڅې کوي، خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علی وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون میشته سیمو کې د امن باوري کړي. په کراچۍ کې را جوړې شوې یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خاورا د امن خبره کوله، د خپلو وسایلو حقونو خبرې کولې، د دې په بنیاد هغه وجلې شوې.
سردار عارف وزیر شهید به ویل د دې ریاست دغه غوښتي دغه مطالبه بیا وه چې زما پر پښتونخوا وطن دا ور دا ناسور دا ترهګري دا دهشتګردي چا جوړه کړې ده.
دا پی ٹی ایم مخکخ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2006 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی وانه کې برید کړی وو، چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړی. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مشر او د قامی سملغړی محسن داول پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجراته په خاور او وطن مین سړی وو او غږ یې د هرې محروم یو محکومې طبقې غږو، او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزیږي.
په سودان کې د جګړې شکې لوخاړو سر له سبا ورځني اوربند ته غاړه ایښې ده. د لنډمهالو اوربندونو له مخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګري ملتونه باید وکړای شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سودان خلک باید اوبو، خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د سودان د جګړې ښکېلو ډلو پرون سه شنبې لو ورځنی اوربان سره موافقه وکړه چې لره رواني پنځشنبې به نافذیږي. دا په داسې حال کې چې په پلازمینه خرطوم کې د هوایي حملو او د ډزو دوام وروسته لنډمهاله اوربان ګډ وډ کړ. د جنوبی سودان د بهرنۍ چارو وزارت چې په سودان کې د روانې جګړې د درېدو د منځګړیتوب وړاندیز کړي په یو اعلامیه کې ویلي، د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربند پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړی چې دواړو لوریو د سولې د مذاکرو لپاره ور باندې موافقه کړې ده. په سودان کې لمخکنیو لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسنی اوربند د نافذېدو په باب هم چې د سودان د پوز د مشر جنرال عبدالفتح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نام د ملیشو د قومندان جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ ور باندې سلا شوی شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سشنبی وویل په سودان کې روانې جګړې چې درېمې اونۍ ته داخله شوې شاوخوا 1,00,000 کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوښتو مجبوره کړي او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سودان په اړه وویل،
ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو، اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د 9 روغتونونو له ډلې 950 تړل شوي. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قوانینو ته باید درناوی وشي. دا څرګنده پیغام دی چې کاناډا یې د غوډو جنرالانو ته لیږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم ویلي قاهره د سودان د ښکېلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي، خو د دوی په کورنیو مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزې د بدلېدو خطر زیات کړی، ځکه د سودان نسمن ګاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېیمه برخه وګړي له وړاندې پر بهرنیو مرستو متکي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته د دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کابل دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سوډان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو منحل کړی دی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د روڼ اندو متنفذینو او پخوانیو پوځیانو نیولو تهدید او شکنجې ته دوام ورکړی دی. دغه کمیسون د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د غزني د شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار د نیولو یادونه کړې چې لا نه دی خوشي شوی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي طالبانو پخوانی سرتیری ذکر الله هم نیولی چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. دغه کمیسون د خپلو سرچینو په حواله څرګنده کړې چې په غزني کې پخوانی پولیسه مهتاب همدرد د غوایي یا سور پر ومه نیول شوې او نامعلوم ځای ته لېږدول شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو د پولیسو اکاډمۍ پخوانی استاد جنرال عبدالمناف دره هم په کابل کې نیولی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. کمیسون وایي د امان الدین په نوم پخوانی پوځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی نه دی خوشي شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې امان الدین د تیر نظام تر سقوط درې کاله مخکې دنده پرېښې وه چې اوس د طالبانو لخوا په فزیکي او رواني لحاظ شکنجه شوی دی. کمیسون د خلکو خپل سری نیول غندلی او وایي نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي عفوه رښتیا نه ده. طالبانو د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي. د کونړ چپی درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او پولیسکونو سره خلک پراته دي او هر ورځ په دې لاره پولیسکونو غټ او کوچني موټر تګ را تګ کوي، خو سړک یې کنډ کپر دی چې ځای ځای پکې د اوبو ډنډونه ولاړ وي. تفصیل پرې راپور کې
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسېدل شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړل شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسېدل شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي. چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات و، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې دي. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک تیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپی درې درې پېښ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه یو نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپی درې سړک پروت دی. خپل د درې ولسوالۍ د درې پېچ وټپور او مانونګي او دغه چپی درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان واما ولسوالۍ ده، بیا د پارون ولایت همدا شانزي بدخشان ته همداسې بېرته راګرځي، ښي طرف ته شمال شرق طرف ته چې راځي بیا چترال او هغه طرف ته لګېږي. دومره اوږدې درې دي او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړې. دا
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسداباد او پارون سړک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوی د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو دغه درې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی، نو هغوی را سو واده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک بدل پوخ کړو. نو د نورو امکانات فلحال له سره سو واده سو نه کړه، فلحال خو مو دغه پلان دی کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسداباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو. چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سي بند پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې ستاسو پیغامونه له تاسو او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړو، یوه نړیواله مسله راخلم. د استرالیا دولت وایي د تنباکو څکولو او کارونې په وړاندې د مبارزې لپاره پر روانو څلورو کلونو کې پر تنباکو به مالیات څو برابره زیات شي. د استرالیا روغتیا وزیر مارک بټلر پرون وویل څرنګه چې دولت غواړي نوی نسل په نیکوټین له رژدېدو وساتي، د شوق له مخې به د تنباکو کارول منع شي. د هغه په وینا پر تنباکو به له سپتمبر میاشتې په کال کې مالیه 15% زیات شي، چې په روانو څلورو کلونو کې به 2.2 میلیارد امریکایي ډالرو ته لوړه شي. د اقتصادي همکاری او پرمختیایي هیوادونو په سازمان کې استرالیا له هغو هیوادونو دی چې د تنباکو څکولو کچه پکې تر ټولو ټیټه ده. د استرالیا د حکومت د معلوماتو له مخې په 2019 میلادي کال کې د شوې سروې له مخې په دغه هیواد کې 11.2% وګړي چې عمرونه یې 15 کاله یا تر دې لوړ دي دخانیات کاروي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزه د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مجرا کارو اتاریا کم بند کړل، نو اوس موږ چی شو کړو؟ څه چمو کو د ولس باخر څه چم کی؟
زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. دا خدای دی وکي چې زموږ ژغ تر مسؤل چارواکو پرې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ د غسې د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالیو کې چې موږ دلته رابطه آمد لرو، موږ سره ځو دا درې ولسوالۍ سره نږدې دي. دلته د اوبو سطحه ډېره ټیټه سوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچسوله، برمې وچسولې. یو سات کار برمکاران په 15,000 پاکستانی کلدارو باندې کوي، چې مخکې به بستا ورځ دوه ورځې په 15,000 کار کوي. نو اوبه نشته، اوبه ډېرې ټیټې سوې دي. د اوبو سطحه ډېره لاندې لوېدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود دی، ډېرې اوبه لري. پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې، بیرته ودرېدلې، چې نه پوهېږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما د پانه سلام. د اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. وروره، تاسو سره ما هم 2018 کې هم تماس نیولی و. د هغې نه وروسته بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی، مونږ ته هېڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی. د څو وارې ټیلیفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دي راغلی. تاسو د راډیو نه هیله کوو چې زمونږ آواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وړاندې نیمه نړۍ د شوسو پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به دا واوري چې افغانستان بهر ته تللې ځینې میرمنې د خپل وطن په اړه په پردیسۍ کې څه احساس کوي. خو اوس شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انتونیو ګوتیرش پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربهتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یوه کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د دې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بیسارو او سیستماتیکو حملو چوپچا غوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ با مفهومه او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدو ته یې وهڅوي. طالبان په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې په نړیواله سطح غبرګونونه وپارول. په افغانستان کې لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنري وایي په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک ډېر کسان د خپلو کورونو نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي. دغه ادارې پرون سه شنبې ویلي چې تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سره د سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنري وایي تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ او د دوی د وسوالو ترمنځ جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک برکون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دقلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتاح البرهان د ځواکونو ترمنځ نشته پیل شو. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي دی چې په سودان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 3.4 لک ته رسیږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي وقن زما جړا راځي هم د اوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقل نیو ځلې یا دوه ځلې دا ډېر غنیمت ده.
قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا شل کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلې نجیبه وایي
فعلاً خو زه هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوی خو مسافری له بلې خوانه چې د کوم مصروفیت نه وي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیری کسان چې زه سره په ارتباط کې یم پیژنم، یو غویم مسافر دی، مهاجر دی، دلته راغلی دی. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما پر کم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بېکاره کېني زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره په تنګي؟
واقعا چې ډېر په تنګي، حتی دغسې بېکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو. او زه خپله هم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم، تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي. څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغۍ اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغۍ باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلي خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډېر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستۍ، د د احترام د عزت د ابرو هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په معجزت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه م ورکړی دي او دا زموږ ته دپاره ډېر رنځ ماتره کوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخص زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری چوک بزای نور کبینه. یو بل افغان لیکواله او خبریال زینب حیدری را توایی چه مسافری پرختی هم چه سخت خواری ده. میرمن زینب پا کندهار که میرمنو تا رسنیز کار کبو، نه کاله کاری تجربه لری. پا دوم را کلونو که دجوند هست که تیتی دیر تجربه کردی دی. لن موری سرمی مرکه کردی پا پایل که لخپل مسافرات سخرا توایی چه دی اگست 15 منیتی دیتا هم دی سفر موزی ور پا پخو کردی.
د کندهار څخه د همدغه ناخوال شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر سولم.
د مسافرات د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکه؟
هاي څه وایم، ډیر تر حده ډیر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نا تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر شي دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي او د هغه دپاره هم ډېر خبریالانې بیکاري سوي دي. په ډېره کچه باندې موږ بیکاره خبریالانې لرو د رسنیو په برخه کې. یعنی تر ډېره حده پورې ټولو ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مساعده کېږي. نو زه خپله د اګست څخه بیکاره یم. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام پاڼې چې دي پر هغو باندې څه وخت څه نه څه کار کوو.
بلې، تاسو له ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوئ، پاکلی راته ووایه څه لیکئ، په کوم اړه یې لیکئ، او مثلا هره ورځ د لیکل خپروي اونۍ کې یو جیل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډېر تغیر کړی دی، ډېرو کارونو ته هم زمینه نه ده مساعده، خو تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو دپاره ګټورې وي، د لیدونکو دپاره، د اورېدونکو دپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې، فرق نه کوي هغه څه چې ګټورې هغه موږ لیکو.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د ښځینهوو د حقوقو اړوند و، د ښځینهوو په مقابل کې د خنډونو، ناخوالو اړوند موضوعات و، او زه ډېر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای شم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې ده، ځینې هغه زموږ بدبختي ښځې دي. او کله چې زه د ښځو په اړه باندې که هغه طبي دوی د صحت په اړه وي، که د دوی د غږ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې مېرمنو ته، یعنې په کول کې په هره برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامۍ احساس راکوي.
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوئ څومره توپیر دی؟
واقعا باید ووایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوئ په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار، آماده به یو رپورټ، یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره دلته، که صحي مشکلات یې، که اقتصادي مشکلات یې، که ورځنۍ یې، که ټولنیز یې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته سوخ کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سمدلاسه را اخیستل، صفحو د پاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکار سو او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیس موږ پر لیکونه او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل، په ما خبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکړم، زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سره ټولنیز رسنۍ سره چې موږ کولای سو خپل ځخت تر یو ځای پورې ورسو. او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دې ته لاسرسی لري او دغه نه دي قربان شوي، او دا ډیره غنیمت ده چې تر ډیره حده پورې او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوال ځخت پورته کو، خپل ځخت پورته کو او خپل فعالیتونه پکې تر سره کو. او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاد وتلی وای. خو بس ډیره خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سره چې موږ پکې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو، هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې وکړو.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه نظر نه واچول، دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته، دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کړي، خپل لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېرې ښځې د فیسبوک، د انسټاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشاله یم. باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم، خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بیرته وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي بیرته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور مېرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نور مېرمنو ته ورسوي. ډیره ګټوره تمامه شوی ده، او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای سو تر ډیره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته درتوي، کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي، په افغانستان کې هم څه ډیر زیات یادیږي، په څه پسې له حده زیات خفه یست او شیبه مو یاد نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلاً زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیټ او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېرې یادېږي، زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه تر سره کوله، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول، واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او بېرته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، هغه همکاران مو، موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو، زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نور کوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هرڅه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځیدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل. موږ ته یادېږي او زورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وژغیږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر رایادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپېریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته، او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې هم کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو بیا پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهیر په افغانستان کې، او شیری ټول گمې شده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما مسافرت کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولیکلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې بیا ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزه چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده څه. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه دي خو سره زل ارم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه اندې پوښتنې ته راځم، امدا څومره تاسو زوروي؟
تصور به خي ګرانه ده، ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلن د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلې ولا، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت درلودو.
بله، روزو دې ته یو شمېر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان زوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی د قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نسي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خدا، او که قلم راپورته کی بیا یو څول کی ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټه ور تمام سي.
تاسو ټکو ته اشاره وکړه، ګوره لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي، د څو شای لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوي، کته پرتلیز لیکنه کوي، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوي، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکر یې ته لیکنه کوي، هغه د تا په لیکنه باندې دی حزب لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې، به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغه شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا ول، دلته خو نسته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه کړی ټولو باندې، ما در ډېر چې هغه د ټولو احساسات ما نه واخیسته. زه چې دومره باجراته وم، زه چې دومره فعاله وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داس هیڅ کیګو دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوبه هي د کتاب په ساته لیکل دي چې هغه احتیام قوي سرچینه غوړي چې هغه په بهر کې نسته یوم د لیکل دي چې ته ام ځان په مشغولوي او هم یو څه دغه لیکنو باندې ځان مصروف کا خبوي او که بیکاره کینی
یعنی که خوینده هر چریزی که اغا هر مسلک لری اغا با بیا حال تلیوی نقطه نی شروع کهی که حیث نی اغا جبه و قانون باندی بزان پویوی به وقبل فعالیت شروع کهی که خزی شیر لکه که داستان لکه که نور سلیکی چی دوی خوروائی سی چه اغا ایجادیاتی سی یو چوکی کهی خود چه احساس دی وجل سوی هی او دوم را ذهنی بوش در باندی د خپل د زوان دوم را د تا جوان پا خطر که و چو رقم و اتلی داغ تراجید شی پا هر انسان باندی رازی اولاد فامیل پا مشکل که اولاد دوستان آل تا پا استوندو کی نو دا تابند چه اغا انسان نای طول اغا عاطفی حسی و نخسته اغا روانی وضعیت نه اجابهی دا یو چو لکی که اوم لکی شاید اغا سی چه غواری و نو سی
چه مشوره لره اغا میرمنو تا چه دی دوی پا خبر سختی پا تنگ دی چه وکاندی پا غربت که پا مسافرت که
هر وضعیت که چه انسانی وزنه لاره چه زور نه تجربه لرمه اغا بیرتا مطالعه ده بیرتا رغوانه ده سرای خپل فکر و بیرتا و رغایی نو چه هر سمر پشاره می سرای باید توکل پالا وکی او خل زن ده بیرتا و رغایی مطالعه دی وکی لیقه چرتوهن نسی طول و رسکینی پا دی باندی پکرو که چه باید زسو کما زسنگ اسو ما ده منفی افکار ده لزن داری کی او مطالعه تا در رجوع و کی چه ترسو بیرتا فکری وضعیت لکه سمسی
بله داره توی چه پا افغانستان که پا چپسی دیر زیاد خفای اوار کلا در یادیگی حتی تردی پوری چه پا جڑا کویدی
در افغانستان ار اغا سمسی یادیگی و خنز ما جڑا رازیم دوستم در مونگ اغا طول ارزختونه در مونگ ملی سرود در وطن خواره در ما در خلکو در ولس اغا مینمی هیچ کلا نیریگی چه کلا بای مونگ پخپل وطن که در لودله او اغا رامخ چه مونگ پخپل وطن که در لودله هیچ کلا پا هیچ دنیا که نلرو هیچ چیز اغا نپیدا کیگی او واقعا در افغانستان هر چه پسی خپسوی ما در افغانستان در خواه رو پسی خپسوی ما اغا فضا چه در خزو لپارا و تعلیمی فضا و در کاری فضا و اغا فضا می دیره یا دیگی او دیگه فضا پسی دیره خپایم
دیره زیاده مننه زبنده ی سلامت وزی
مننه تستم
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو دا نننۍ خبرونه تر بیا هې چارې
نا خلق پیدا دی تور لسپی نا خلق پیدا دی زکت سر کو تور دسپینو میس کی بنا وجانا نسما Love.